دا مشال لړیو دا وخت په پیښور کې د سحر نه بجې دي. دا مشال لړیو د نه ساته خبرون په پیل کې ز ګل آیاز او اکرام مسکنیار د ته هر کلی وای. نن د زیارت ورځ د 2021 میلادي کال د اپریل 15 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه اوري. یو سو سندري هم د روانې غړې برخه دي. خلومړی به د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واو. دا خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر له افغانستان د خپل اسکرو د استلو نیټه اعلان کړه. د پاکستان وفاقي حکومت مذهبي ډله تحریک طلبک نه قانونه ګرځولو پریکړه کړې او په پاکستان کې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د کرونا وایرس له وجې نور 113 کسان مړه شوي. دا خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو فوجیانو د ایستلو نیټه اعلان کړه او وی ویل چې دغه فوجیان به د روان کال د سپتمبر تر یولسمې وځي. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال ویل چې د 2001 کال د سپتمبر د یولسمې د حملو مطلب دا نه دی چې امریکایي فوجیان شل کال وروسته لا هم په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر زیاته کړه
دا هغه وخت چې امریکایي فوجیان د خپل تاریخ تر ټولو لوږدې جګړې کور ته راسي.
ولسمشر جو بایدن په خپل وینا کې په سیمهیز هیوادونو پاکستان، هند، چین، روسیې او ترکیې غږ وکړ چې په افغانستان کې مرستندوی رول ولوبوي. جو بایدن له افغان حکومت سره د دوامدار ملاتړ ژمنه هم وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو فوجیانو د ایستلو د نوې نیټې تر رسمي اعلان څو ساعت وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ټلیفون وکړ. د افغانستان ولسمشر غنی له دې خبرو وروسته پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې له خپل امریکایي سیال سره یې له افغانستان د امریکایي فوجیانو د وتلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي او ورته ویلي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع بشپړ وړتیا لري. ولسمشر غنی همداراز ویلي له ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفوني خبرو کې د سپتمبر تر لومړۍ پورې له افغانستان د امریکایي فوجیانو د وتلو په اړه د خبرو پر مهال ویل چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د امریکا پریکړې ته درناوی کوي او په دې برخه کې له خپلو امریکایي شریکانو سره همکاري کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی حکومت فیصله کړی چې تحریک لبیک پاکستان یو کلدم تنظیم وګرځوي. د موړی پون په اسلام آباد کې د امنیت پاړه د وی غونډو رسو ویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خاص کړی ده. دا بندیز په داسې محل لګی چې د تحریک لبیک پاکستان د مشر صادر رضوی له نیول رسو په ټول ملک کې د یا تحریک په احتجاجي درنو او مظاهرو کې له پولیسو سره په نښتو کې ګڼ کسان جوبل شوي دي. د پنجاب پولیسو چارواکو ویلي چې په سه شنبه په لاهور کې تحریک لبیک له کارکونانو سره په نښتو کې دوه پولیس چارواکو کمله او لک تر لګه سلویغ جوبل شوی دی. پولیس اتبی بلواګرو کارکونانو ولسی ټرکونه او سرکاري املاکو ته زیان اړولې دي. خود تحریک لبیک یو وین پر مشال لټویل چې پولیسو په پرم نمزیر چانو ډزې کړي او د دوی په لوانی وجلې دي. تحریک لبیک تیر کال د نومبر په میاشت کې په فرانس کې په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خبرېدو وروسته په اسلام آباد فیض آباد کې احتجاجي لاریون پیل کړی و چې حکومت سره د مذاکرات وروسته ختم کړل شو. یادې ډلې د فرانس سره د سفارتي اړیکو ختمولو غوښتنه کوله. په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغي له وجې نور 113 کسان مړه شوي. په دې سره له کرونا وایرس د مړو شو شمیر 15,002 ته ورسید. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 9,913 ته رسیدلی ده. خو له دې ناروغۍ 6,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د ننګرهار چارواکي وای په تورخم خارګوټي کې امنیتي ځواکونو د پلټنې پر مهال په یو ټرالۍ گاډي کې نږدې 200 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي نیولې دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې یو ټرالۍ گاډي کې چې دال نه خود یې له پاکستان څخه جلال آباد ته را لېږدول په چې شپږ وشتو بورو کې په نږدې 200 کیلوګرامه چاودیدونکي ځای پر ځای شوي وو چې د پلټنې پر مهال د امنیتي سرتیرو لاس ته ورغلي او په تړاوي ټرالۍ چلوونکي او د هغه کلندر نیولې دي. خبر پانه کاږي چې لا چاودیدونکو توکو سره نیول شوو کسانو د خپل جرم اعتراف هم کړی دی. د ایران په اټمی موافقه کې دریو شاملو هیوادونو جرمنی، برتانیا او فرانس پرون د ایران لورې تر 80% د یورانیوم د غنی کولو او د پرمختللو سنټرفیجونو د کارولو په پریکړه سخت اندېښنه ښکاره کړه. دوی په یو غډه اعلان کې ویلي چې په دې پیمانه د یورانیوم غنی کول د اټمی وسلې د جوړولو لور ته مهم ګام دی او له سولېزو هدفونو سره سمې نه خوري. د ایران حکومت د نتانت په اټمی تاسیساتو کې لچاودنې دوه ورځې وروسته اعلان وکړ چې د یورانیوم تر 80% پورې غنی کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دا کار د نتانت د چاودنې په ځواب کې کوي. اور اسے خبر پاکستان تیر شپه جنوبی افریقا ته د کرکټ په درې مشل او ریزه سیالی کې ماته ورکړه. سره لدی چې جنوبی افریقا لوبډلې د 15 لوبغاړو د سوزیدو په بدل کې پاکستان ته 240 منډي هدف ورکړی وو، خو پاکستان لوبډلې یوازې د یو لوبغاړي د سوزیدو په بدل کې دا هدف پوره کړ. د شل اوریزه سیریز کې پاکستان 2 او جنوبی افریقا 1 لوبه ګټلې ده. د شل اوریزه سیالو سلورمه او اخري لوبه به سبا د اپریل په 14 کېږي. دا وو د مشال اړې خبرو.
سلام پختونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
کډرونکو تاسو د مشال اړیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی په روانه غړی کې تاسو لپاره په بیلابیلو موضوعاتو راپورونه راوړی دي. ځنګړي راپورونه هم در خبرو یو څو سندري هم اوریدل شي. څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل فوجیانو د ایستلو نیټه اعلان کړه او وی ویل چې نور هغه وخت راغلی چې د امریکا د تاریخ د تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې تیر کال د فروری پر 9 نیټه لاسلیک شوی وو، په پام کې واچې ټول امریکایي فوجیان د مئی په لومړۍ له افغانستان وځي. د ولسمشر جو بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو اعلان سره هممهاله د ناټو یو شمیر نورو غړو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ د خپل فوجیان له افغانستان باسي. نور تفصیل د اسما ساروان په دې راپور کې وو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه له افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه. ویل د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 د حمله مطلب دا نه دی چې امریکایي پوځیان 40 کال وروسته لا هم په افغانستان کې پاتې شي. د ویل
دا هغه وخت چې امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې کور ته راسي.
بایدن ملت ته په وینا کې ویل امریکا پر وی داسې جګړې د خپلو منابعو لګولو ته دوام نشي ورکولای چې نامعلومه وي او نتیجې بدلېدلی نشي. د سیاست کړه موږ په دې تمه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور دوام نشو وښودلی چې د پوځیانو د ایستلو لپاره به ایدیال شرایط برابر شي. د امریکا ولسمشر هم دراز ویل
زه اوس د امریکا څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهوری پال دوه دیموکراتان وو، زبه دا مسولیت پنځم ولسمشر ته پرې نژدم.
د وویل چې په دې اړه خپل متحدانو پوځي مشانو د کانګرس لغړیو او مرستیال ولسمشر کمیلا هاریس سره مشورې کړې چې د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستان د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکړي. دا هغه نیټه چې 40 کاله پخوا په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشانو په افغانستان کې پناه اخیستې وه په نیویارک او واشنگټن کې تروریستي حمله وکړې. د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې له افغانستان د ځواکونو پر ایستلو ټینګار کړ، ویل چې د حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روسانو لپاره به له نړیوالو هلو ځلو سره مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې وه چې ټول امریکایي پوځیان د می په لومړۍ له افغانستان ووځي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هممهاله د ناټو یو شمیر نورو غړیو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي.
له افغانستان د سپتمبر په 11 د ټولو امریکایي فوجانو د وټولو په اړه د ولسمشر جو بایدن له پریکړې وروسته په ناټو کې د امریکا یو شمیر متحدان وویل چې دوی هم له امریکا سره هممهاله خپل فوجان له افغانستانه باسي. د کانګرس ځین غړو بیا مختلف خبرونه خولې دي. نور تفصیل د اسما سارمان په دې راپور کې ورو.
له افغانستان د سپتمبر پر یو لسمه د توکونو د استلو پاره د ولسمشر بایدن تر پریکړه د کانګرس یو شمیر غړیو عکس العمل شوولې، خو په ناټو کې د امریکا یو شمیر متحدانو بیل دي چې د پریکړه تایید یا رد کړي، ویلي چې دوی هم خپل پوځیان باسي. د جرمني دفاع وزیر وایي له افغانستان د توکونو د استلو په برخه کې به خپل پلان د امریکا له نوي پلان سره همغږی کړي. د جرمني دفاع وزیر انګریت کرامپ کارین بیویر پرون چهارشنبه د جرمني ملي رادیو تلویزیون ته په مرکه کې وویل دوی تل دا خبره کړي چې په ګډه افغانستان ته تللي او په ګډه به ورڅخه وځي. د همداراز وویل د ځواکونو د منظم استلو ملاتړ کوي او هیله لري چې په دې اړه اوس په ناټو کې پریکړه وشي. د جرمني د باندنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د بروکسل په غونډه کې به د اوکراین د پولو او د ایران د اتمی موافقې په شان د مسئلو ترڅنګ د خبرو ډیر تمرکز پر افغانستان وي. استرالیا هم اعلان وکړ چې له افغانستان څخه به خپل ځواکونه د سږ کال د سپتمبر تر 11 مخکې له امریکایي پوځیانو سره په همغږي وباسي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریس پرون چهارشنبه تایید کړ چې حکومت یې له امریکا او نورو متحدانو سره د پوځیانو د استلو پر پلان خبري کوي. استرالیایي رسنۍ وایي استرالیا به د توکونو له استلو وروسته هم د پوځي همکارۍ د پروګرام له لارې له افغانستان سره مرستې ته دوام ورکړي، خو نور به په جنگي عملیاتو کې ګډون نه لري. له بلې خوا د لندن ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې بریتانیا به هم د توکونو د استلو په برخه کې د امریکا او د ناټو د نورو غړیو پر پل پلک شيشتي. ورځپاڼې د بریتانیا د حکومت د سرچینو په قول لیکلي چې په افغانستان کې اوس د بریتانیایي پوځیانو شمیر 250 ترسي شي او له امریکایي پوځیانو سره یو ځای وسی. په همدې منځ کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د امریکا د کانګرس غړي له افغانستان د سپتمبر پر 11 د پوځیانو د استلو پر سر اختلاف لري. د بایدن له لوري د اعلان چې د سپتمبر پر 11 پر امریکا د تروریستي حمله په کالیزه کې خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي له ډیرو خبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د نیو هامپشایر ډیموکرات سناتور جین شاهین چې له لومړي سره افغانستان او عراق ته د امریکایي پوځیانو د استولو ملاتړ کړی وو د بایدن پریکړه وخندله. ویل چې دې ډول پریکړو طالبان لازړه ورکړي دي. د ډیموکرات ګوند یو شمیر نورو غړو تر دې هم سخت انتقادونه کړي دي. سناتور الیزابت وارن چې د ماساچوست استازي ده وایي چې بایدن په دې توګه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورې نړۍ خوندیتوب ته ګټه نه لري. سناتور لینسی ګراهام له افغانستان د امریکایي پوځیانو له استلو سره د مخالفت په ترڅ کې ویلي چې دا کار به د دې سبب شي چې پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان بل حمله وشي. خو د ویرمونت خپلواک سناتور برنی ساندرز د بایدن پریکړه وستایله او هغه زړوره او په وخت فیصله وبلله.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو.
د پاکستان وفاقي حکومت په یو مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د بندیز لګولو فیصله کړی او د دې لپاره یې سمري وفاقی کابینه ته لګیلی. د حکومت دریز دی چې یاد ډله سخت دریزه ده او له ریاست ته داسې غوښتنې کولې چې پاکستان د یو سخت دریزه او تنگروی ملک په حیث وړاندې کړي. د حکومت خبره د مذهبي ډلې د احتجاج پر مهال پر پولیسو حمله شوه او د اهلکاران یو وجلی او له درې سو زیاتې ژوبل کړي. خود تحریک لبیک پاکستان بیان مشال اړوي ته ویلي چې په پورم له احتجاج پولیسو نیغي ډزې کړي او د دوی د شلو زیات کارکونان یې وجلی دي او دا چې د دوی ډله سیاسي ډله ده او پر دې بندیز لګول غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی. نور تفصیل د اسلام آباد د سراج زهیر په دې رپورٹ کې ورو.
د اپریل په 14 اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد خبری کانفرنس کې ویلي حکومت کې فیصله کړې چې مذهبي ډله تحریک لبیک پاکستان نا قانون ډله وګرځوي او بندیزونه پرې ولګوي. د نوموړي په خبره تحریک لبیک پاکستان غواړي چې پاکستان په نړۍ کې د سخت دریزه او تنګرویا ملک په حیث ور وپیژني، خو حکومت په هیڅ کله د دوی د غوښتنې ونه مني. شیخ رشید په وینا تحریک لبیک پاکستان د احتجاج په نوم قانون پلاسونو کې اغسته وو او له قانون سرغړونه کړي لاري بندې کړي وي چې لکه بلې د کورونا مریضان له ستونزو سره مخامخ شوي. په پولیسي حمله کړي چې پکې دوه پولیس اهلکاران مړه او درې سوه سلويخ جوبل شوي. نو په دې خاطر وفاقي حکومت د پنجاب حکومت په سفارښتنه په تحریک لبیک پاکستان د بندیز لګولو فیصله کړي او دې لړکی د حتمی منظوري لپاره یې سمري وفاقي کابینې ته لیږلې.
جو پنجاب سے پاس ہو
د پنجاب نه په پاس کېدو چې کوم قرارداد راغلی د هغې په منظورولو کابینې ته مو په تحریک لبیک د پابندی سمري ولیږلا. بل پلو د تحریک لبیک پاکستان د پینډی اسلام آباد ترجمان دانش بختیار مشال ریډیو ته وی د دې اعلان وروسته د دې مشران او غړي نیول شروع شوي او دا چې د پولیسو سره په نښتو کې د دوی د شلو نه زیات کسان مړه او د زرو نه زیات کسان جوبل شوي.
کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان میں کسی دوسری سیاسی جماعت پر
هیڅ یو سیاسی ډله په پاکستان کې په بلې کومې سیاسي ډلې بندیز نشي لګولې او نه ورته دا حق ترلاسه دی. الیکشن کمیشن کې زمونږ ریکارډ پاک او صاف دی او زمونږ هر څه په ډاګه دي او د دې ملک مونږ سلورم غټ قوت یو. نو په داسې طریقه چې په یو احتجاج باندې او هغه هم په هغه احتجاج چې د تړون سر غړونه پکې حکومت پخپله کړی وي او په پورم نه احتجاج یې نیغ ډزی کړی اوس کو بدوی له لاده دی جواب پر کول وی
خود کی اور پورم نه احتجاج کو پر انہوں نے سٹریٹ فائر کی ابھی تو ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا.
بل طرف ته د پاکستان الیکشن کمیشن وینا دی چې په تحریک لبیک پاکستان د بندي زرستو به د یاد ډلی امیدوارانو لپاره د خپل جمعه سره تړون ختم ولوی. دا په داسې حال کې ده چې د کراچۍ د قومي اسمبلی په حلقه ان اے 295 باندې د زمینی انتخاباتو لپاره تیاری پیل شوی چې په کې د تحریک لبیک پاکستان امیدوار مفتی نذیر کمال وی هم شامل دی. د حکومت د دې فیصلې وروسته به د پاکستان په سیاست سرات وی. مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل نو هغه وی پاکستان دا اقدام یوازې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو لپاره کړی.
دلته په پاکستان تاسو وګورئ د یو قسمه احتجاج شو بیا په دې کې په پارټۍ باندې پابندی لګی ده. نو که دا پابندی لګی نو د پاکستان هغه موقف ته به هم دې سره تقویت ملاویږي کوم چې هغه په فاینانشل اکشن ټاسک فورس کوم چې اف اے ټی اف ته په هغه کې هغه غسته ده.
دا له هغه وروسته چې د اپریل په 12مه د پنجاب پولیسو د تحریک لبیک پاکستان مشر سادو سین ریزی گرفتار کړو د کوم وروسته چې په ټول هیواد کې د تحریک لبیک پاکستان کارکنانو احتجاجونه پیل کړه. ذکر د تیر کال د نومبر په 15مه نیټه د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد فیض آباد کې د ناموسی رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی وو چې پکې یې غوښتنه وه پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي. د کومې وروسته چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اعجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلې وو.
د لاهور پولیسو د پاکستان یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی د اپریل پر 12مه گرفتار کړو د کوم وروسته چې د یاد ډلې پلویانو د دغه هیواد په یو شمیر خارونو کې قهرجنې مظاهرې او احتجاجي پرلتونه پیل کړي دي. د تحریک لبیک پاکستان مشران وایي تر څو حکومت د فرانس سفیر له پاکستان ونه باسي او خپل سفارتي تعلقات ورسره ختم نه کړي تر هغې به احتجاجونه دوام لري. دا چې یاد مذهبي ډله هر وار په حکومت خپل غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي او د دې ډلې دومره د مضبوطي دو سو وجوهات دي زموږ همکار احمد الله په دې راپور کې ځوابوي.
تیر کال د نومبر په 15مه تحریک لبیک پاکستان ډلې د راولپنډۍ او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې احتجاج پیل کړی وو او له حکومت یې غوښتل چې د فرانس سره د سفارتي تعلقات ختم او د هغه هیواد سفیر دې له پاکستانه وباسي. دا پرلت د اکتوبر په 15مه تر هغې وروسته پای ته ورسېد چې حکومت او تحریک لبیک ډلې ترمنځ یو تړون وشو چې پکې حکومت د یادې ډلې غوښتنې ومنلې. تحریک لبیک پاکستان د فرانس سره د تعلقاتو ختمولو غوښتنه تنا زکه کوي چې د غډلې په وینا د فرانس ایوی مجلې د پیغمبر اسلام خاکی چاپ کړی وي. کڅه هم د اسلامي نړۍ ترڅنګ یو شمیر غربي هیوادونو هم د دغه خاکو پر ضد خپل خبرګونونه سرګند کړی ول خو په هیڅ یو هیواد کې د تحریک لبیک ډلې په څیر مظاهره نه وشوي. یاد ډلې په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د بیګونا ګرځول شوی عیسوي خزي آسیا بیبي د خوشی کولو پر ضد هم د پاکستان په یو شمیر خارونو کې احتجاجي مظاهره کړې وې. تحریک لبیک ډلې د 2013 کال د نومبر په میاشت کې د نواز شریف په واکمنۍ کې په انتخاباتي حلفنامه کې د ختم نبوت په حواله د متنازع ترمیم پر ضد په فیض آباد کې درنور کړی وو او د هغه وخت د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا او له حکومت سره د ایوی لوزنامی ورسته خپل درنه ختمه کړه. دا چې یاد مذهبی ډله هر وار په حکومت خپل غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي او د ډلې دومره د مضبوطې دو وجوهات څه دي؟ په اسلام آباد کې خبریال سبوخ سید چې د مذهبی ډلو او د هغې د مشرانو په اړه راپورونه هم جوړ کړي مشال ریډیو ته وویل هر کال پنځه شپږ میاشتې داسې وي چې مذهبي ډلې د مذهب سره تړي، لکه ربیع الاول، محرم، رجب، شعبان او روژه. په دې میاشتو کې د مذهبي ډلو دا مشران صرف او صرف د مذهب په حواله سره بیانونه ورکوي او په داسې کولو سره دوی د خلکو ذهنونه جوړوي.
پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ مذہبی بیانیاں ہمیشہ
پاکستان کی مذہبی بیانیہ دا ہمیشہ نقبی پاتې دا او د تحریک لبیک مشرانو د خپل بیانونو د لارې ختم نبوت، رسول الله سره عشق، صحابه او اهل بیت سره مینا او یو شمیر نور موضوعات دومره حساس جوړ کړي چې څوک په خبره نشي کوله. نو یو خود مذهب کارت په استعمالولو سره ځان مضبوط کړي او بل وجه په ریاستی کچا د دې ډلې لپاره نرمښت او ملاتړ موجود دی. واضح مثال د 2010 کال د درنی وروسته د یو پوځي مشر لخوا د دې ډلې په پلویانو کې پیسې ویشل وو. د دې ترڅنګ یادې ډلې د خپل هر احتجاج وروسته په حکومت خپل مطالبات منلي چې له وجې حوصلې اوچتې شوې دي.
که څه هم د سیاسي چارو شنون کی او یو شمیر ملکی وګړي د هغه ډلو پر ضد د سختو ګامونو اخیستو غوښتنه کوي چې د ریاست عملداري چیلنج کوي، خو د حکومتي ګوند تحریک انصاف د کورونو چارو پخوانی وزیر اعجاز شاه تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طاقت د استعمال په ځای خبرې اترې د مسلې بهتره لار ده. خو په اسلام آباد کې د دینی چارو یو پوه وقاص خان د حکومت لخوا مذهبي ډلو سره شوي تړونونه په هیواد کې د دغو ډلو د اثر او نفوذ د لا زیاتېدو یو لامل ګڼي. د اپریل په 14 مشال ویډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وا،
پاکستان میں جو مقتدر ہے ان کے ہاں یہ چلتا رہتا ہے
پا پاکستان کی چدا طاقت کمی اصل اثر چینی دی نو ہغوی ہمیشہ داسی مذہبی او یا لسانی ڈلی د خپل سیاسی مقاصد او د حاصلولو لپاره جوړوی. تحریک لبیک ڈلا سو کال مخک چانه پیجاندل خدا اول زل لپاره د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد استعمال کړی شو او چکلا تیر حکومت یې پر ضد د طاقت استعمال وکړو نو د امنیتی ادارو مشرانو لخوا ورته ویل شو چې دا زمونږ خپل خلک دي او د طاقت استعمال پر ځای د خبرو اترو د لارې معامله هواره کړي. نو د دومره ډاډ وروسته زړونه نور هم غټ شول او پر مخ روان دي.
د وقاص خان په وینا چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې نوي خلک لزان سره ملګري کوي او حکومت تل د مذهبي ډلو د خوشالولو کوشش کړي چې ورسره دا ډلې نور هم پیاوړي شي. تحریک لبیک پاکستان چې په اول سر کې بعد تحریک لبیک یا رسول الله په نوم یادیده علامه خادم حسین رضوی جوړه کړې و. دا ګوند په انتخاباتو کې هم برخه اخلي او که څه هم د پاکستان په پارلمان کې غړي نه لري خو امیدواران یې په انتخاباتو کې د پام وړ ووټونه اخلي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په بلوچستان کې د کورونا وایرس کې سونو کې د زیاتوالي وروسته د تعلیمي ادارو د تړلو لړۍ پیل شوې او 13 ورځ په کوټه کې د خزو د پوهنتون د استاذي ډاکټر شایسته چې د کورونا وایرس له وجې مړه شوې سردار بهادر خان وومن یونیورسيټي یا پوهنتون تړل شوې دي. د غړول په کوټه کې سلور سکولونه د نن څخه تړل شوې بل خو صوبایي حکومت پر ولز غږ کړي چې د کورونا وایرس لارښوونې عملي کړي. نور تفصیل له کوټې د ایوب ترین په دې راپور کې اورو.
کوټ سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی یا د انجونو پونتون د غورستو تړل سو دی. کله چې د اپریل په 14 نیټه د پونتون په اصل کې اسسټنٹ پروفیسر د ډاکټر شایسته مړی مندل سو وو، کوم چې سم د لاس و بولان میډیکل کمپلیکس اسپیټال ته رسول سو وو. چیرې چې ډاکټرانو د ډاکټر شایسته د مړینې هیلات کرونا وایرس څرګند کړی دی. په کوټ کې د پونتون لوري په جاری سوي یو نوټیفیکیشن کې ویل سوي دی چې د ډاکټر شایسته د مړینې وروسته یونیورسٹی به د اپریل تر 10 شلمی نیټ پورې بند وي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاوانی ویلي دي چې د کرونا وبا درېم لړۍ ډېره خطرناکه ده، چې له امله دوی په کوټ ښار کې د نن څخه څلور سکولونه هم تړلې دي. تېر ماښام د مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی شاوانی پر شاریانو غږ کړی دی چې هغه دې د کرونا وایرس څخه د خوندي کېدو لپاره پر ایس او پیز باندې عمل یقیني وګرځوي. که چیرې د کرونا په کیسو کې زیاتوالی رالی نو حکومت به په کوټ ښار کې و لاکډاون ته اړ شي.
په بلوچستان کې د کرونا تھرڈ ویو چې ډېر په تیزی مخ ته روان دی، اوس دا په تعلیمي ادارو کې هم کیسز ډېر زیات رپورټېږي. سبا څخه د یو هفته لپاره څلور سکولان په کوټه کې هغه بندېږي. نن نوټیفیکیشن هم جاري شو ځینې سکولز کې نه کیسونه رپورٹ شوی دی اور پر نور دری کی سوالس کی سنا اور دا چې دی پر نور سکولز کې کیسونه پر مخ را روان دی. نو هر تعلیمی ادارې کې چې کیسونه زیاتیږي نو په حالت مجبوری په هغه تعلیمی ادارې تر هغه وخت بند دي چې ګرد به موږ د سکین کو اور سسپیکټډ کیسز هغه سیمپل به کلیکټ کو. که ډیر تشویشناک حالت وي اور کیسې ډیر زیات وي نو هغه تعلیمی ادارې موږ بندو.
دلته خبره ده د ونیورد چې سردار بہادر خان وومن یونیورسټي په بلوچستان کې د انجینرۍ وزنې پوهنتون دی چیر چې د لس زره څخه زیات انجینر زده کړې کوي. بل لور ته د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لورې په صوبه کې وزلي چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دې د روزي په میاس کې د کرونا وایرس څخه د خوندي کېدو لپاره په مارکیټو، مساجدو او د ګڼې ګوڼې په نورو ځایو کې د کرونا پر ایس او پیز عملي کې نیو ګرځوي. په کوټ کې په جاري شوی یو بیان کې وزلي انتظامیه ته ویل شوی دی چې کوم دکانداران د کرونا پر ایس او پیز عمل نه کوي پر هغه د جرمانه چول سی. دغه ډول دی د هفته او اتوار په ورځ تجار خپل کاروبار بند وساتي، یوازې به میډیکل سټورز او پټرول پمپس خلاص وي. په کوټه کې د روغتیا د ادارې د ویان ډاکټر وسیم بیگ له لوري د اپریل په 14 نیټه په جاري شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې تیر ورځ په تعلیمي ادارو کې یولس د کوونکي د کرونا وبا څخه اغیزمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې په صوبه کې د کرونا وبا څخه د اغیزمنو کسانو شمېره 6573 رسیدلې ده. په هغه کې 9,400 درو اویا بیرته جوړ شوی دی، خو 221 کسانو د کرونا وبا له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. لیکن دلته ځینې آزادې سرچینې د کرونا وبا څخه د مړینې شمېره څو چنده زیاته شي.
د مومندو ضلع د سرکاري سکولونو ځینو استادانو له مشال اډیسر په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې دغه ضلع کې د کرونا مثبت کیسونو په زیاتېدو دي او دوی په دې اړه د تعلیم د متعلقه چارواکو سره سوسو والی رابطې هم کړي دي، خو تر اوسه د تعلیم وزارت په مومندو کې د سکولونو د بندولو اعلان نه دی کړی. دا وخت د خیبر پختونخوا په زیاتره ضلعو کې سکولونه تر 28 اپریل پورې بندي. د مومندو د تعلیم چارواکو مشال رډیو ته ویلي چې په خپله هم په دغه ضلع کې د کرونا زیاتو کیسونو اندېښمن کړي دي، خو لا هم ورته د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو امر نه دی شوی. نور تفصیل د فرخند اسد په دې رپورت کې ورو.
د مومندو ضلع استادان وايي په دغه ضلع کې د کرونا وایرس مثبت کیسونه زیات شوي دي، خو صوبایي حکومت لا هم د سیمې د سکولونو د بندولو اعلان نه دی کړی. د پړانګار د سرې شاهد علاقانو د یو سرکاري هایر سیکنډري سکول پرنسپل فضل دیان د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته ویل په سیمه کې روزانه د کرونا مثبت کیسونه رپورت کیږي او د استادانو د غوښتنو باوجود لا هم حکومت د سکولونو د تړلو څه فیصله نه ده کړې.
عموماً اوس هم په اسکول کې ناست یم، اسکول کولاو دی باقاعده کرونا وایرس شته او ښه ډېر دي، او مطلب دا چې زمونږ ډیو صاحب رپورټ کړی هم دي تر جمعې په ورځ باندې زه پاسد کیوم او هغه نو ما ته پوښتنه وکړه چې موږ سره پرسونه کې سونه ډایرکټریټ رپورټ کړی دي. نن هم زه په دې گاونډ کې چې کوم زمونږ ملګري راغلي او پات شوی، نن موږ په دې گاونډ کې یو فیمیل او پات شوی دا پرونه مو پات شوی دا په زمونږ سره های اسکول دفکور کې دا غي پرنسپل ته به درې او ساده هم تو کولا باندې پراته دي.
د مومندو د ګنداو د یو میډل سرکاري سکول استاد محمد اشفاق د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته ویل د مومندو زیاتره استادان د بندوبستي سیمو ندي چې د کرونا په وبایي حالاتو کې ورته تګ راتګ ګران شوی دی. د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود د اپریل پر 6 په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د هیواد په هغو ضلعو کې چیرته چې د کرونا کیسونه زیات دي، له لومړي ټولګي نه تر اتم پورې به سکولونه تر 28 اپریل پورې بند وي او دا ډول به هلته د 9 جومات نه تر 12 جومات پورې تعلیمي ادارې په اونۍ کې یوه ورځ خلاصې وي. خو د مومندو ضلع استادان وایي په دغه سیمه کې کرونا زیاتو کیسونو او په دې اړه د حکومت په غوړې اندېښمن کړې دي. د مومندو د ملګرو استادانو د اتحادیې مشر مجاهد خان یې په اړه وایي.
یو ځل تاسو په غاځبي کو ما ماډل هایر سیکنډري سکول کې هیڅ سپورټس باندې پاک سټډي افسوس خبره ده کله چې موږ خره کې چاتورو کوو نه پېښو د سټکټ چا خطر به جوړ دی خیبر د موږ ټچ دی نه ټول بندې دی د وژنا مومند کولو دی مومندو کې په دغه کې بعض سکولونو کې دوی چې سونه وکړه په سټډي کې باندې کې سونه راغلي دي کنه او نو په یو چې ویولې په دې باندې سترګې پټې کړې دي.
د مومندو ضلع تعلیمي چارواکي یا ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر نور حسن د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته ویل دوی په دې اړه د متعلقه چارواکو سره په مومندو کې د کورونا د زیاتېدونکو مثبتو پیښو په اړه خبرې کړې دي، خو لا هم ورته د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو څه جواب نه دی ورکړل شوی. بلخوا د خیبر پختونخوا د ایلیمنٹری او سیکنډری تعلیم د حکومتي کمیټې مشر پختونیار خان د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته ویل باید استادان د خپلو ضلع تعلیمي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي.
حکومت خپل پالیسی خپل جوړ کړی ده او د دې سیس هر ټایم ټو ټایم ریویو کوي کنه انسیونسي کې اجلاسونو کې هم د فیصله ده کې کوم ځای کې سیس زیات شو، کوم ځای کم شو، کوم ځای کې بندول ضروري دي، کوم ځای کې خلاصول پکار دي کنه. ټول هغه خبرې چې کوم د دې سیس ریلیټډ دي هغه دې ریویو کوي. نو ان شاء الله د به دمو ګورنمنت هم ریویو هم هغه ځای پکار دي چې خپل ډیو سره مې دوشه تر کوم چې کوم ډیو ده زیدې د ایجوکیشن ډیپارټمنټ مشر دي چې په موږ سره د کووډ کیسز را روان دي په دې ریشو باندې دي هغه زیر خبره ده خپل مشر ډایریکټر او ډایریکټر باندې چې څه سره پدې باندې چې ټیو بیا منیسټر او دا خبره بیا پاستاغه ان سی او سی د پرسونو د ازې تر اورسه ده او د دې کومه مسله ده چې دا به خیر.
ډاکټران وايي په پاکستان کې د کورونا وایرس درې مسه پر راغلي او باید خلک دغه وایرس ته مخنیوي پاړه پر احتیاطي لارښوونو په سختۍ سره عمل وکړي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورل شي. قدر موږ تاسو ته مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی لږمن سره سم بوزته یو واسندره دراورو بیا اساسی په خدمت کې حاضرېږم.
درڅ ختلم درته می وانا قتل وا مې باخا درڅ ختلم درته ja banasta هر جای بنستا چه پیخ دل مادر توانا و گلوا میں بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا
سواد کې د روژې میاشت سره سم د کرونا وایرس څخه بچ کېدو لپاره خلک لارښوونې نه عملي کوي. د سواد صحت محکمې چارواکي وایي په موجوده حالاتو کې احتیاط نور هم زیات ضروری دی، ځکه چې د کرونا وایرس درېمې سپې سیمه ډېره زیاته متاثره کړې او ورځ تر بلې حالت خرابېږي. د دې په خبره باید ولس د روژې په میاشت کې حکومتي لارښوونې عملي کړي. نور حال د سواد د نیاز احمد خان په دې راپور کې اورو چې په اذان پیلېږي.
د روجې میا شروع کې دوسر سم د خیبر پښتونخوا نور برخه پرنګ د سواد په بازارونو او جماعتونو کې هم ګڼه زیاته شوه. خلکو په ډېر لوی شمېر سره د جماعتونو مخه کړي. زیاتره خلک وایي چې هم په دغه زیاته ګڼه کې سوکوم د کرونا وایرس نه بچ کېدو احتیاط نه کوي. د سیدو شریف حضرت حسین وایي
په موزه کې خدای چې سا یو سپی یو نیم سپی اوس په روجې کې دا و چې بیګا زمون په جماعت کې دومره زینو چې خره د پیزارونو بځی کې منځ ته ولاړو تراو ته ولاړو نو دومره ګڼه شي او دومره رش شي په دې کې صورتحال ډېر ګډوډ شي. څوک ټوخېدو چا ځکه چې تراوی شي نو په تراویو کې چې څومره ټایم انسان د ډېر سیوا کېږي نو دغه ټوخې سیوا شي د یو بل نه دا کم وایرس چې د یو بل ته ډېر په اسانه باندې په بالکل په اسانۍ باندې یو بل ته منتقل کېږي شي. او بله مسله چې ماسک بالکل څوک نه چایي.
زمینګوري په بازار کې یو دکاندار ماجد الله زیاتوي چې روژه کې په بازارونو کې ګڼه نور هم زیاته شي، خو دوی ویني چې زیاتره خلک د کرونا وایرس نه بچ کېدو په اړه څه خاص قسم احتیاط
روزی او روزو کې د منځونو د جماعتونو خبرو کو بیا پکې تراو پکې وکو نو هغه کې بالکل د ایسو پیس خیال نه ساتل کیږي. وسې د بازار ته تلم بازار نه واپس را لمه نو هلته یو قسمه زکزو 95% چې خلکو ماسکون نه واچولي.
د سیدو شریف هسپتال ویان ډاکټر نجیب الله وای چې روزه کې مذهب هم ولسته د صبر تلقین کوي، ځکه چې خوړل او سکل بندول د صبر یو عملی مظاهره ده. هم دغه صبر دی د کرونا وایرس ته بچ کېدو لپاره اختیار کړی شي.
ماسک چول د یو بل فاصله ساتل لاس نه ملاوهل بازار ته کم کم هجوم زګونو ته کم کم تل دا زمونږ صبر امتحان دا کرونا اخلي. رمضان بده میاش کې زم ما عوام ته درخواست ته چې کم اس کم 200 سی دي دا احتیاط دې د رمضان بده وساتي، ځکه چې د دریم لهر چې د ډیز زیات په تیزی سره چې هغه دیګه د خوريږي او چې کم تراوی زم ټایم دی نو هغه د ګنټي نه زیات تر چې هغه سیوای کومنګ په دغه ټایم کې په تراوو کې په صفونو کې د یو بل سره فاصله چې د هغه وساتو نو دا بل دی قوم لپاره او د دې عوام لپاره ډیر زیات خېګړې بې
د سواد صحت محکمې تر مخه 1300 ساتو کې د کورونا 15 نور رنزوران مړ شوي چې ورسره په سواد کې د مړو شمیره 1383 ته رسیدلې. د وخت په سیدو شریف هسپتال کې د کورونا 1013 رنزوران په داسې حال کې علاج روان دي چې اکسیجن ورته لګېدلې. محکمې صحت دا وایي چې په سواد کې د کورونا رنزورانو شمیره لا په زیاتېدو ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ایل
آر ای ڈی آی او.
په کورم کې د روژې میاشت له راتو سره سم د خوراکي توکو ابي لوړی شي. د ځای خلکو په خبره د هر سیز په نخ کې له 100 تر 200 روپو زیاتوالی راغلی. بلخو د تاجرانو اتحادیه مشران هم د خوراکي توکو بې لوړیدل مني او وای د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر اکثره لاري بندي وي، نو بازارونو ته خوراکي اجناس راوړل کم شوي او بلدا چې په روژه کې د خوراکي توکو تقاضا هم ډیره شوي، نو ځکه یې قیمتونه لوړ شوي. چارواکی وای په خوراکي توکو نرخونو کې د اضافي مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی دي. چې نور تفصيل د تاریخ روزي په دې رپورت کې اورو.
د کورمې اوسیدونکو وای د روژې میاشت په راتګ سره د خوراکي توکو په نرخونو کې دومره اضافه شوه چې اخستلو ته ګران شوه. د پارچنا جمشید علي وای کلنه چې د روژې میاشت شروع شوه نو سره د مهمو خوراکي توکو لکه سبزیان، میوه، غوخه، غوړی او داسې نور بای هم چت شوه.
لکه اکثر کوم د ډیمار خلک دي چې هغه ڈیلی بیس باندھے چلے اڈے نو جی چاہے 700 روپے کی مزدوری کئی نو اگوئی 700 باندھے اگوئی چلے کورتا سبزی ہم نشی اڑل ہے نہ وہ مطلب چینی سنگے اڑی نو غریب سبھی وس نہ ہو بالکل باہر کا
هم دا اوس د پړچینار په بازار کې د چینی 500 کیلو یو بوجه نخ تر 3200 روپو ته رسیدلی. په داسې حال کې چې یو ونیوړاندې قیمت یې 5500 روپې و. دغه شان 5 لیټر غوړي په 1300 روپې خرڅېدل، خو د روژې مخې ته یې بیا نږدې 1500 ته ختلې. په همدغه توګه د هر شي په نرخ کې 300 روپو زیاتوالی راغلی. په پړچینار بازار کې د دکاندارانو اتحادیه مشر حاجی رؤف حسین هم د خوراکي توکو د بای لوړیدل مني، خو وايي د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر اکثره لارې بند وي، نو یاد بازار ته خوراکي اجناس راوړل کم شوي او بلدا چې پروژه کې تقاضا ډېره شوي نو ځکه قیمتونه لوړ شوي.
ګوډی نه رسی کوم باندې نه لونته کې ترانسپورټ باندې نه لونته په باندې دی بر وخت ګوډی نه رسیږي نو دی باندې نه لګ دا مشکلات دي. ودا کې کاته سیمم روجا سره چی لګ غرنی پیدا کیږي چونکه ډیماند زیات دی او سپلای سره نه کام دی دی باندې نه لګ غرنی ده سیبا.
بلخوا د انتظامی یوزای مشر یوسف هارون وای په ضلع کې دوه ارزان بایا بازارونه جوړ کړي چې بګی د خوراکي توکو نرخونه د عام بازار په نسبت کم مقرر شوي، نو خلک کول شي چې د روژه میاش په دوران کې له حق وړ غوړی، چینی او داسې نور سوداګان وخلی. چارواکي وای د روژې په میاشت کې د ګرانې مخان استول لپاره هغلته کمیټانې جوړې شوې چې هغوی هر ورځ دکاندارانو ته نوې نرخنامه ورکوي او بیا دا ممکن کوي چې سو خوراکي توکي له مقرر نرخه زیات خرڅ نکړي. یوسف هارون دا هم وای په بازارونو کې تر چاپور وسته یو شمېر دکاندارانو نیولې او باندې جرمانې لګولې او زیاتوي کتر دې هر څوک بیا هم په ناجایز منافع او ملاوټ کې ونیول شو، نو په جلونو کې دا چولو فیصله کړې ده. پوملکی گرانی ڈیرا زیات دا خود روزے پر تک سرا د خوراکی او نور زوری سیزونو بای لنور هم لڑی شیوی چو سرا د عام ولر جون سخت متاثر شوه. حکومت په صوبه کې د روژې پر مهال د ګرانې مخنستلو لپاره تر اتیا او زیات بازارونه لګولي چې پکې عام ولس خوراکي مواد په کم نرخ ترلاسه کولی شي. تاریخ ورغزه، مشال رادیو، پیښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
کدرمن کوتاسه د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی لژمن سره سم بوزته یو واسندره دراورو بیا اساسې په خدمت کې حاضرېږم.
سرنګ سپینیږي ملنګ تور د سترګو آیا سرنګ سپینیږي ویلې یو عذاب ته انتظار پنوم یادې کی ملنګ تور د سترګو آیا سرنګ سپینیږي ملنګ تور د سترګو آیا سرنګ سپینیږي
پیښور کې په سرکاري کچا نه به جوړ شوی د زلونو د ناروغانو ځانګړي روغتون پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي کې له افغانستان سره تعلق لرونکو ناروغانو لپاره ځانګړي اسانتیاو مرکز جوړ شوی. د دې څنګه چارواکو په خبره افغان وګړو ته به ټول سہولتونه ورکوي. په پاکستان کې د افغان کونسل ګری د دې ګام هرکلی کړي چې نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
پېښور کې د زلون ناروغو ځانګړي اداره پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي چې په 14 دسمبر 2000 کې خوشا سلور مشته وړاندې وزیر اعظم عمران خان پرانسته کړی و. پکې پاکستان کې میشت او د افغانستان راتلونکو افغانانو د سنتیو لپاره خصوصي مرکز جوړ کړی شوی دی. دغه هسپتال مشر هسپتال ډایرکټر ډاکټر شفا حیدر مشال لیړو ته ویل
مونږ سرویس چی نو پاکستانی موروریانو ته قوریانو ته او افغان اوریانو ته خوریانو یو شانتی دي. مونږ سفر نه ګورو یو شانتی خپل مډیس ته ګورو او ایکولی آی ته مونږ فسیلیټیشن ورکو. مونږ اوس سٹارټ واغش ته مونږ کسانو ماهر کو لګي یو چې کوم افغان جبې دي هغه ویلی شي او هغه افغانستان نه یا دلته نه سو کوم افغان برادر راځي نو هغه ته هغه خپل خبره ورته کول شي او مونږ هم ورته فسیلیټیشن طریقې سره ورکول شي مونږ هغه هایرینګ کو لګي.
دغه زړونو ناروغو ځانګړي روغتون کې تیرو څلورو میاشتو کې تر یو نیم سلو افغانستان سره تعلق لرونکو ناروغو کتنه درملنه او د زړونو اپریشن هم شوی دی. د هسپتال ویاند رفت انجم په دې باب لوای
مونږ تقریبا یو سل او څوارلس افغان چې کوم وګړي دي هغه په او پی ډی کې معاینه کړی دا او دروشت نه زیات چې دي د انجیوګرافي او انجیوپلاستي شوی دي او د یو لس کسان داسې دي هغه لمونګه اوپن هارت سرجریز کړی دي مطلب دا هغه اپریشن هم شوی دي.
د اپریل په 12 دغه هسپتال ته پیښور کې افغان قونسل جنرال نجیب الله احمد زه هم د روغتون د مشرانو په بلنه دوره کړی و او د هسپتال انتظامی سره لیدو کاتو ورستو د دې ګام هرکلی کړی و او ویلی و چې افغانان زیاتره اولس مالی ستونزې لري نو باید د درملنې په وخت دې ته هم وکتل شي. د پیښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي مشر ډاکټر شفا حیدر تر مخه پی ای سی یا د زړونو د هسپتال کې لس کم 300 بیډونه دي چې پکې 55 انتهایی نگهداشت والے دي شپږ اپریشن کمرې او واډونه دي او دغه شان شپږ لیبارټری. خوای موجوده وخت کې ټول هسپتال په مکمل توګه لا کار نه دی پیل کړی او راتلونکي تر شپږو میاشتو به د عملی او سانتیاو پوره کېدو وروسته په مکمل توګه کار پیل کړی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
نه شته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د خیبر ضلع د زراعت او محکمې چارواکي وایي چې دوی په خیبر ضلع کې په لویه کچه د زیتون باغونه لګوي او هلته په غرونو کې د مخکې نه موجود ځنګلي زیتونو کې قلمونه لګوي چې معیاري میوه پیدا کړي او خلک ترې ګټه پورته کړي. د زراعت او محکمه وایي په قبایلي ضلعو کې د زیتونو د زیات او معیاري پیداوار ډیر امکانات موجود دي. نور تفصیل د سیمه د مشال اړو خبريال فرحات شینواری راکبي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په شلمان لنډ کوتل جمرود او تیراکي د زیتونو نوی باغونه او په ځنګلي زیتونو کې کلمونه لګوي چې د دغه سیمه د زیتونو معیار سوداګریز کچې ته برابر کړي. د خیبر زراعت محکمې فیلډ اسسټنټ محمد صابر مشال ریډیو ته وایي چې دوی دغه پروژه د پاکستان وفاقي حکومت د پی ایس ڈی پی ادارې لاندې پیل کړي.
پروس کالم مونږ پلانټ کړلی وو او بیا سږ کال په هم اوس وشول اوس نور چې دي تقریبا د 70 ایکړ ته رسیږي او په دې کې تقریبا د 110 نه 134 بوټي پورې پر ایکړ مونږ کرو. خو په هغه کې ځنګلي بوټي ډیر دي نو د دې وجه نه په هغه کې به مونږ گرافټینګ کوو. دا کوم چې د مونږ په د غرونو کې دي د خاونه چې مونږ ورته یو دا ټول زیتون دي.
د زراعت محکمې ډیسټریکټ ډایرکټر خیبر ضیاءل اسلام دا وډ وایي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې د زیتونو د زیات پیداوار لپاره امکانات موجود دي.
زب د خپل د مرج ډیسټریکټ د ټول قبایلی اضلاع کا خیبر د کا بجوړ د پدې کې زیو سکوپ ګورن زیو سب فیوچر پکې خام مستقبل پکې ګورن د زیتونو او کپا کې ته ځنګلي زیتونو ګورې د مونږه ځنګلي زیتون بلا په غرونو کې ولاړ دي پکې د مونږه قلم کری کول د مونږه باغونه لګول چې پدې کې مونږه کار وکړو. د اوس زیتون مې چې کوم بوټي تقسیم کړل د دې اسلام آباد بیسټ یو په سکیم دا او په بیلاند مونږه د بوټي تقسیم کړل مونږه چې مونږه مخ سکیم کوم روان ده بده کې با مونږه ان شاء الله 10-15 لاکھ د مونږ ټارګټ چې د مونږ زنګریزی تون په خیبر کې مونږ کلام پکې لګاو
د لنډی کوتل یو غړی هجرت علی پر دې وای چې په خوا به زراعت محکمه داسې بوټي لګول چې ولست به سګټ نه رسیدا خو اوس چې زیتون لګوي نو دینه به ځای خلک ډیر استفاده حاصل کړي
بنیادی تر باندې د زیتون چې کوم بوټي د تلګول کیږي نو دغه ډیر زیات خلک خوشاله ځکه چې عام بوټي به کوم راوړل شول نو هغه به دمره فائدہ نه و زیتون چې کوم بوټي دغه خو فائدہ هغه پونه هم خرچيږي دغه تانه هم خرچيږي او سره چې کوم میوه کوي هغه هم قیمتي دی
د زراعت محکمې چارواکي وایي چې د دوی وی څېړنې تر مخه د پاکستان په نور برخو کې د زیتون د 100 کیلو دانې نه 40 کیلو پورې تیل راوځي خو د قبایلی ضلعو د 100 کیلو زیتون نه 22 کیلو تیل را پیدا شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیواردو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر مند باغو ترکوت
پر هر چه سربیرا حالی جلی روانی دی ڈلی ڈلی جوانانو هم هنر تا مخکڑی
دا رباب مقابلو دا پای کم زمان پس پوزیشن راگی
دوی دا سولی لپیغام سر راگلی
دا هنر لارد تشدد نلی لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
نمشال اړیو خدمتونه اوردونکو سلام پښتونخوا خبرونه کې مو په بیلابیل موضوعاتو راپورونه واوریدل د خبرونې د پاشي بوتر رسیدلو په اخر کې یو سندره دراورو
ہر قدم اس پر لے لاجوندے پوسلے دا چمن دا کلا جوند زرول کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ایو گلد اس پر لے میرا پلی پٹی خست باہو نہ لرو دتنگو دنو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باہو نہ لرو زیچ مینا و محبت خپل مال یار کو زیچ مینا و محبت پل مالیا یو گلدس پر لی بہسا پل سا تو ملکن پل سا ہر یو گلدس پر لی بہسا پل سا تو ملکن ہر لو رنا رنا مو چمن
دمل مستیا وطن د علم شمه هر لو رنا رنا مو چمن سچ امن خوشالی ول ربا سچ امن خوشالی ول ربا هر قدم مسپر لے